قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکاران سلامنا او نیکی هیلی اومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د اگست میاشتیا تمه چې د دیار لساو او نیو میجر شمسی کال دا سد د میاشت د اولسم نیټې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپو ښاغلي محب الله شریف مرکه. دا چې د اګست 19 برابره ده د 28 د اسد د افغانستان د استقلال د ورځې سره موږ په دغه دوو اونیو کې د استقلال په اړه خاص خپرون لرو چې نن شپه به تاسو ته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د علم او کارپو اکاډمیسین ښاغلي اعظم نورستانی خبرې د استقلال د ورځې په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د عبدالله مکوري په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د یادونې وړ بولمه چې درې اونۍ زموږ پروګرام په دې خاطر چې زه په بهر کې ومه ځنډېدلی و هیله لرمه چې زموږ معذرت ومنئ او د راډیو پروګرامونه به پس له دې څخه په نورمال ډول سره جریان ولري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼې د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. ایشا ټایمز خپرونې د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات الیس وولز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای د میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سخت دریځ سره د مذاکراتو پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل شوې دي. مقاله وایي که څه هم طالبانو د افغانستان په ستونزمنده ځمکه یعنی غرو او رودو کې په جګړو روږدي، خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړو وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت شوي دي. مقاله وایي چې طالبان د 1996 میلادي څخه بیا تر 2001 میلادي کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې، د افغانستان اقتصاد یې له رکود سره مخامخ شو او خلکو ته د روغتیایي خدماتو او ښوونې په ګډون اساسي خدمات خطر شو. د مقالې په وینا د 2013 میلادي کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډېر بدل دي او له ورځني تاوتریخوالي سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نشته. مقاله وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز چارو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافونه د افغانستان ولس رغونې هڅې کمې کړې او د حکومت واک یې کمزوره کړی دي. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې طالبان د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزي حکومتونو په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بللې شوي. د ګلوبل پوست خپرونې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلی دي. په مطلب کې دا موضوع څېړل شوې ده چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار. خپرونې کې چې وسلوال طالبان د مجاهدین د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس یې هم له نږدې 20 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړې پیل کړي دي. خپرونې د مطلب په دوام زیاتوي، په روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، افغان ولسمشر انصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاوو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خپرونلیکې که ولسمشر غني غواړي چې افغان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي، نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل، حتی هغه چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، په پام کې ونیسي. نیوټن رسپارې په یو تعلیم مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې د داعش د لسکونو وسلوال تسلیمېدو موضوع سره د افغانستان په شمال کې داعش د خراسان څانګې قومندان مولوی عبدالرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوال طالبان څخه وتښتېدل او افغان حکومت ته ځانونه تسلیم کړل. نیویا ټایمز دا افغان چارواکو له قولې کړی چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سره غړونې نوې کړې د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو داعش په برخه کې مسله داسې نه ده. ورسپاره وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیمې شوو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان لا 30 کلونو څخه کم عمر لري، او کله یې چې د لومړي ځل لپاره ژبې ژورنالیستان او دولتي مامورین ولیدلې نو حق حیران پاته وه او ویلې چې دوی کافران. نیویا ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځین چارواکي په غوسه وه او ویلې چې ولې حکومت دې داعشان ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکړ په داسې حال کې چې باید پریشه وای چې طالبان وژلي وای. خو ورسپال د ملي امنیت د یو چارواکي له قولې کړی چې وایي له دې داعشانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ایښودلو په شرط نیویا ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یو نړیواله تروریستي ډله. واشنگتن پوست ورسپاره د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو ته پام کړی دی او لیکلی دی چې دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورسپاره په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اوربند او اوس د یو لوړ پولي امریکایي ډیپلومات او په قطر کې طالب وسلوال ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوست لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبان توافق کړی دی چې خبرو ته به دوام ورکړي. ورسپاره د یو طالب چارواکي له قول لیکلی چې دوه اړخیزه لیدنه په دوه کې په یو هوټل کې شوې ده چې ډېرې مثبتې نښانې یې لرلې. د افغان حکومت استازی چې په لري توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې یا د غونډې کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوست په وینا د دې دلیل چې طالبان څه ډول په دوه کې په کرات کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي سخت دریځ د جګړې په ډګر کې برلاسې دي او د سولې خبرو لپاره هېڅ ډول انګېرنه نه ویني. نو ښایي مشران یې حیران شوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورسپارې ګاردین لیکلی دی چې داعش ډله په حملو کې زیاتوالي ته په کتو امریکا ښایي په جګړه کې د طالبان د مرستې غوښتنه کړې. د ورسپارې په وینا داعش وروستي امنیت ښایي د ننګرهار ولایت لسو ولسوالیو کې افغان امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې کړې. ورسپارې دا هم ویلي چې طالبان او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه د 2014 میلادي کال راهیسې دوام. یو شمېر څېړونکي ورسپارې ته ویلي دي چې په افغانستان کی داعش په اړه امریکا اندېښنه، د ایران او امریکا هم د او دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلوالو په برخه کې نظامي مرستې کوي. د ګاردین په وینا ویل کېږي دا داعش ډلې خراسان څانګه طالبان له تښتېدلو غړو له عراق او سوریه څخه تښتېدلې سخت دریځ دي او د سودان، چچنیا، ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځ څخه جوړ ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ شمال کې په تعدید بدله شوې ده، شاوخوا 2500 سخت دریځ په جوزجان ولایت کې د سه شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم شو. تایمز ورسپاره د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو نیټې په اړه لیکلی چې د ورسپاره په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشت انتخابات چې تر هغه مخکې د سش کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د تایمز په وینا امنیت یو ډېره مهم مسله ده. وروسته شایي انتخابات له ستونزو سره مخامخ شي او د لاسوهنو او درغلیو تورونه پورې شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړو پر اساس د ولسمشري انتخاباتو نمایندان په نومبر میاشت مخکې نومونه ثبت کړي دي. تایمز دا هم لیکلی چې ویل کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي او دا په داسې حال کې چې د ورسپار په وینا په 2014 میلادي کال کې به انتخاباتو کې د درغوي تورنو چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله له ټیم سره د ملي وحدت حکومت جوړ شو. همدارنګه د کابل چاپ په نننۍ ورسپار کې د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز موضوعات تر څنګ په راتلونکي انتخاباتو په ځانګړي ډول پروسه کې د حکومت د ملکي او پوځي چارواکو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر په فرمان بحثونه کړي دي. منګار وسوال په دې اړه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې دغه څلور ماده ایز فرمان لسیاسی رابران و سر ترلدین ورسته دا افغان ولس مشر لوری صادر شد. دا مطلب پا دوام را غلی چی دا فرمان لمخی هیچ سوک حق نلری چی دا ولسی جرگی ولسوالی شوراگان و پراتلون که انتخابات که لاسوه نوکلی. ولس پاید ولس مشر دویان هارون چخانسوری لقل لکلی چی دا ولس مشر و سیاسی رابران لیدنه دا انتخابات و تکیت دا جولدنه بلکه دا مشهور دا خستو پا عدب جور شد. په مطلب کې د ښاغلي چخانسوري له قول وړاندې راغلي دي چې په دې ناسته کې په دریو مهم مسایلو انتخابات تلپاتې اوربن او په حکومتدارۍ کې به اصلاحاتو باز شو. مدنیت ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي دي چې د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف یوازې فرمان بس نه دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې انتخابات یو مهمه سیاسي پروسه ده، خو په افغانستان کې دغه پروسه د نازک سیاسي وضعیت له امله کرکچن شوید. ورسپال لیکی چه خلق و سیاسی عذاب لو حکمت د شفاف او دل انتخابات غشتن کیدی. دا مطلب پا به دوام را غلی دی چه دا انتخابات و پا عرد سیاسی عذاب و مسلسل ناستی پا برشنهی شکل دا انتخابات و پا ترسر که دور تنگار دا پا داگه کوی چه داگه سیاسی دل انتخابات و دا شفافیت پارا اندیشنه لری. ورسپال لیکی چه دا یواز دو حکمت مداخلی او لاسوانی ندی چه اندیشنی پیدا کردی، بلکه پخفل داغ سیاسی گندون زورواکی او سیمیز کماندانان هم انتخابات لگوار سر مخامه کردی. دا مطلب پای که کس هم دا انتخاباتو که دا امتیز واکن دا نمداخلی پا دا ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان مثبت گام بلل شودی، خوچنگار شودی چه یواز داغ فرمان بس نکوی او دا ش انتخابات رسر کول لپار سیاسی را دا حتمی دا. انیس دولتی ورسپال هم دا امدی موضوع پا خبرشی مطالب که ولی چی اولس مشر محمد اشرف غنی پا جدی توگه سپارشتن وکرچ دولتی مامورین او حکمتی بنسطون باید انتخابات و بیرکی مداخله و نکل. او رسپاید اولس مشر ویان خبر خیز انتخابات پا پختل وقت وشی او اولس مشر با پدی آل جدی بی. او راندی پا مقاله که دا اولس مشر ویان لقاول ولشی ویدی چی دا بلومری زلوی چی دا افغانستان جمهور رئیس انتخابات با پا هاگ دول چی پاساسی قانون کی ولندین شویده ترسرش. قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چړون کې او کارپو شاغلی مهیب الله شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکا شو دی. غواړم دا افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر و پښتم. جناب شریف صاحب تر سلام رئیس ما سلامونه او نیکی هیلی اومنی ډیر مننه چې مر بلن د مرکه د پاره ومنه. زه
په خپل نوم باندې خپل سلامونه او دې کې هیله آشنا خاصه او د بشرګوسان درادی او دې دن کوم خدای دې مو چې خوا کوله دې اصول خدمت کې
ډېره مننه مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب په داسې حال کې چې امریکا او طالبان مستقیمې خبرې په قطر کې وکړلې، اوس داسې توقع ده چې اوربن اوسي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ممکن د اوربن اعلان وکړي یا طالبانو رد کړی دي، تاسو د امریکا او طالبانو د ترمنځ د خبرو پایلې څنګه څېړي؟ آیا طالبان به سوله وکړي او اوربن به ومني؟
کوم کیسه چې تر اوسه پورې روانې دي د سې لومړي پړاوونو کې دي، زه فکر نه کوم چې مسله دې دومره زر د رسپوکو اړخونو له لوري وروستۍ او پرېکنده حتی ورسېږي. د افغان حکومت مشرۍ باندې ښاغلی اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس مسله مخکې دي، یعنې د طالبانو د طرف نه مسله مخکې ګورل کېږي او د امریکا ټول له لوري څوک استازي څوک کوي. زه فکر کوم دا صرف مقدماتي خبرې دي، د اصلي خبرو لپاره لاره خوري او له هغې وروسته به طالبان، امریکایان او افغان حکومت استازي په دې وتوانېږي چې په یو منظم داسې اجندا باندې کار وکړي د هغه د افغانستان د کشخلې، د افغانستان د لانجې، د افغانستان د بیر او د مقام د ورځې لپاره د پای حکې وکړي. او پایده کې دې زه فکر کوم تاسو شاهدي ته اړتیا ولري چې طالبان هم سره نرم شي، افغان حکومت هم ځینو شیو وسیر شي او امریکان هم ځینې داسې شی نه وکړي چې تر څو د الټرنانه نه مهال او بالاخره مسله د افغان ولس د شیرتیا او د خیر او کیدنې لپاره بالاخره په سوله باندې پای ته ورسېږي. یو جوړګړي ته سره مختلف اړخونه د افغانستان په قضیه کې داسې حل لارې ته ورسېږي چې داخله د ټولو لپاره د منلو وړ وي. هم دغه منزل ته او دغې منزل ته د رسېدو هر افغانه ته دا بې خنډونه نه ده، خوراکي افکار پر ضرورت ولري، مختلف څخونه فکري دي، د سیمې بانفوزه هېوادونه هم پکې خپل اغېز شین دي. او دا ناشونې نه ده که افغان حکومت، طالبان او امریکان بې اختیار د میز څنډو ته راشي او په وقتي موضوعاتو باندې بحث وشي او بالاخره خبره جوړجاړي. زه فکر کوم لرې او محاله یا ناشونې نه ده. او ده خان ولس پښتنه هم همدغه چې بل اخره یو موده چې وشول تصور کیږي چې دغه بدبختي به د نورو
تاسو نړیوالې وادو ته اشاره وکړه، طالبان د ډېر پخوا څخه د پاکستان تر تاثیر لاندې دي، اوس چې خبرې د پاکستان څخه وتلي په قطر کې کېږي او د پاکستان د نفوس څخه وتلي دي، آیا پاکستان به د دغه خبرو ممانعت ونه کړي؟ په طور خاص ایس آی چې زیات پر طالبان نفوذ لري او غواړي همیشه هر څه د دوی تر کنټرول لاندې اوسي؟
پاکستانیان دا کوشش کړی دی، یو ډول پټه ویره هم ورسره پیدا شوې ده. طالبان هم کوشش کوي چې په خپلواک ډول باندې کوشش اختلال شي، تګلاره داسې مختول شي چې پاکستان تغیر ځینه تر زیاته بریده تصویدلی وي، په افغان ولس کې خپل اعتبار او باور له لاسه ورنه کړي. لاکن دا یو داسې پټه استخباراتي جګړه ده چې ټول طرفونه په دې کې کوشش کوي چې خپل لوبیکه دایره په برخه کې
د پاکستان نوی حکومت چې عمران خان یې اوس په لاس کې دی، د دې درې تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې هغه په اول خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان سره سوله غواړم، آیا د ده راتګ به پر د پاکستان پر پالیسي د افغانستان په اړه کوم مثبت اغیزه ولري؟
ما اذا دادا دي عمران خان في ارتباط بلك عمران خان اذا نوع الشريف هو حفظ غرباني ياد رغيرو حتى تنزيدون انا چه باكستان كي سياسي تنزيدون اكي او داوري مشراني ترطولو كرغيرانا او دا افغانستان پا غيد باندي دي رسيات اكيناناتا تيرادا او ترطولو دا افغانستان تا ارتباط باندا اسحاي او دا هوي تخريب قرانا پلانونو تنشتي كرد او هغه ته د امریکا لوژمن عمران خان دی. زه فکر کوم دا سیاسي کلک تصیره لري، دا په خواهې سیاسي داسې پیسرا ثابت لري چې هغه وکولی شي په دې کې مرسته ورسوي، نه د ده تنظیم یو داسې تنظیم دی چې هغه د پاکستان پاتېخوکړي د پخوا نه ښکېل پاتې وي، اغېزمن پاتې وي، ساتونکی دندې ترسره کړي وي، بلکې یو نوی زېږېدلی تنظیم دی او پر زیات وزن باندې د استخباراتو باندې ولاړ دي، او نه یوازې دا چې پاکستاني استخبارات، بلکې ډېر زیات خلک په دې هم درواخلي چې د بهرنیو استخباراتو ملاتړ هم لري، او په دغه شکل باندې دا د پاکستان په وضعیت کې د دې لپاره مطرح شوی دی چې نواز شریف د ځینو موضوعاتو سر باندې چې دا ښایسته په ټکر کې شو د تاهمنه لږ کړی شو، او پاکستان خان کو ګوند هم پخوا له تاهمې تقریبا ایستل شوی و، نو میدان یوازې یوازې انفاق ته پاتې شو، او هغه وخت په دغه سیاسي په اصطلاح هغه کې په غوسه کې د پاکستان مشرۍ ته راشي. که څه هم د ده خبرې تر اوسه پورې ډېرې نرمې دي، خو دا سړی په یوې ورځې تر بلې ورځې پورې د ده په سیاست او د ده په دریځ باندې باور کول ډېر سخت دي، او هغه هم په داسې شکل باندې چې د افغانستان د تحریر په ارتباط په ده باندې باور وکړی شي. زه فکر کوم هغه به یوازې د خوشبیني او خوشباوري وي، او په دې ارتباط باندې د افغان حکومت لپاره زما توصیه دا ده، دا خوشیو غواړو لپاره زما توصیه دا ده چې د عمران خان په پالیسۍ باندې مخکې د تکیې نه مخکې د اعتماد نه مخکې د باور نه مخکې او د کاري عملي کېدلو نه مخکې باید هغې تشتر پورتتلی شي او پرېښودلی شي چې دوی په عملي ډګر کې څه کوي او په څه ډول دا پاکستان د فاریا صاحب کولای شي او په دې قضیه کې تر کومه ځایه پورې د افغان ولس رښتینی ارمان ته چې د خاورې باندې باید څومره راشي تر کومه ځایه پورې د افغان پاتې کېدلی شي او په عمل کې د افغانستان ته ثابتولی شي. دوهمې شپې او خبرې موږ د پاکستانیانو نه ډېرې اورېدلې دي. هر ځل دوی موږ د سهار په هماغه تور محکمه اخېږي هر ورځ دوی د خطر په نامه باندې دوی تولیده وو
په افغانستان کې هم د سولې لپاره تلاشونه شروع شوي دي چې د هلمند یو کاروان رالی کابل ته اوس هم دی ته په تلاش کې څو وارې د سفارتو مخې ته د پاکستان د سفارت مخې ته دی لاروین کړی دی. همدارنګه نورو ولایتو کې هم دا خوځښتونه راپیدا شوي دي. ستاسو د نظر همدغسې خوځښتونه به د سولې په اړه باندې څومره تاثیر ولري او څنګه کیدای شي چې د افغانستان خلک دي د جنګ سالارانو یا په مجموع کې د جنګېدلو پر ضد راپاڅي؟
له شکه پرته اشناس هر ولسي خوځښت د ولس د دریځ استازیتوب کوي، که هغه د هلمند نه د ولسي خوځښت مسئله ده، که هغه په نورو ولایاتو کې د سولې لپاره اواز اوچت کړل دي، که هغه د خویندو اشتراک دی، که هغه د دوهانو د پوهنتون ځوانانو او لوستې ځوانانو اواز دی چې د خدای په لحاظ بندلون سولې ته خلو ته راشي، دا ټول ډېر ښکلي دي او ډېر په زړه پورې دي او زما طرفه پورې دا د سولې لپاره چې موږ څه دي او همداسې خدمت سره حرکت دی، ځکه دا د خلکو حرکت دی، د خلکو د منځ لپاره او تر څو حرکت دی، د خلکو د رښتینې بعد ورځې اصلي شپړونکی او اصلي ترجمان هم دا دی، نو دا د اهمیت ورکوي چې هم په سیمه کې ګټه چې هم د هېواد څخه جواب په اړه وکړه که دا د ولس خلک دی، ولس پوښتنه ده، دا د هغه منظوم او د اوسېدنې محروم ولس اواز دی چې کلونه کلونه یې په پاړۍ باندې خاورې کښې وه او دغې سرګېړنو چې د پردیو جنګانو ډېر غفل کړي وو او نه پرې خوړل شي د سولې او د ارام ساه واخلي او د نړۍ د نورو هېوادونو د ولسونو سره غاړه غړۍ او د نورو بشري اورونو په شکل باندې هغوی سره بشري تړون ولري، بشري راکړې ورکړې ولري، ناسته ولاړه ولري او د افغانانو نتیجه بیا په نړۍ کښې ثابت شي چې افغانان د جګړې په ځای د وژنې په ځای د ویرو پرام په ځای د اصلي مدني انسانیت او ښه کلچر لرونکي وو، په دې ښه تکړه خلک دي، داسې شی په کښې نشته چې د نورې هغۍ نه یې هېڅ ډول مشکل ورسره ونه لري. زه فکر کوم چې دا ښه لاره ده او خدای جل جلاله دې وکړي چې په دغه لاس کښې تاسې بالاخره داسې وضعیت ته ورسېږو چې د ولس اواز افغان حکومت او طالبان دوی هغه ته پرېږدي چې د دوی وختان او بالاخره په دې وخت کښې سم امن راشي او د مشکل نه پورته سو.
د بلې لوري یو شمېر جهادي تنظیمونو عذاب غواړي چې ائتلاف جوړ کړي چې حامد کرزی هم د دوی په ائتلاف کې شامل دی. داسې کسان چې د افغانستان خلکو ته یو ځل امتحان ورکړی دی، آیا د افغانستان خلک به بیا په دې اعتماد وکړي او د دوی هدف څه دي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم دغه ائتلافونه چې په هغې کښېمتېرې راټولېږي چې د افغانستان ولس استفراغ کړي دي، د افغانستان ولس سره کړي دي او یوازې د څو دولتي کسانو نه پرته د دوی شاته څوک نه دي ولاړ، دوی د خپل صلاحیت او د قدرت په وخت کښې د ولس ته خپل امتحان ورکړی دی، سیمه ییز هېوادونه یې پېژني، نړیوال یې پېژني. زه فکر کوم د دوی راټولېدل او د ائتلافونو جوړول او له دې پرته چې افغانستان د روسیې رهبرۍ په ښه پالیسي باندې د تطبیق مهر ولري، زه فکر کوم دا به نور د افغان ولس لپاره داسې د تشویش او یا بې باورۍ فضا رامنځته نه کړی شي چې بیا افغان ولس مسیر باندې بې باوره شي او یا د دې لپاره دا تشویش پیدا شي چې د اوسنۍ کومه تګلاره باندې چې موږ روان دي دا سمې لارې ته روانه ده او که په مشکل کښې اخته کېږو. زه فکر کوم دا یوازې د شخصي سیاسي فردی ها بود نور و محتدی شوی به خطر باندی راولان شوی طرف دادی چی واضح فردی ها و سمتی ها و تنظیمی مسائل و قطع ترمیزی مسائل لبری چوب لدی او لخدای مهیل دادا لشتا رشیم مهیل دادا لبخارف و سوال مهیل دادا چی نور هیواد دیتا بینلگی چی او دلاری رهبریت ودری او تاسی یو ترغیران اطلاف دیداری مشری ودی او دلاخره دیداری رهبری ودی چی ولس اوی نغواری او دولس نرخل شوی دی دیا دولس زماندائی دولس دواعد او دواعد او دا خودت تاسلی دادری منگیزا کینی او دولس بماریلی اخلا خودت خرخه کی او دولس شوی تربیان در اونای نمالوم ایو دیداری چی
زوروکانو پر ضد باندې یو دام را شروع کی یو تعداد واچول په زندان کې دوغو د بدو اعمالو په خاطر اما اوس بیرته دا خاموش شو په وخت د افغانستان خلکو لري استقبال کی اوس بیرته خاموش شو او بیرته ولسمشر دوغو جنگ سالاران سره مشوره شروع کړی دي تاسو دغه سي اعمال څنګه چوي
زه فکر کوم دغه تګلاره چې د جنګ سالارانو زورواکانو زورګویانو مخه باید ډپ کړی شي او دوی قانون منګولو ته وسپارلی شي که دا ښاغلی اشرف غني کوي که ښاغلی ډاکتر عبدالله کوي که یا هر څوک کوي دا خدای هم له هغوی سره دی ولس هم له هغوی سره دی که له همدې تګلارې ښاغلی اشرف غني وباسي او ډاکتر عبدالله ترې وباسي او که د سر ترې وباسي دوی د ولس او د خدای او د بشریت محاکمې ته مخامخ کېدونکي دي او خدای جل جلاله دوی په خپلو اعمالو کښې نه کامیاب وي لاکن که چېرته یوه مسئله د سرا مشورې په ارتباط باندې په داسې شکل وي چې هغوی د هېواد لپاره مشکل جوړ لګي هغوی د هېواد لپاره بل سرطان لګي غري په ذهنیت باندې وي نو ولس د دې ته هرکلی کوي او د دې هرکلي په پاک مثلا کوي لاکن که چېرې د قدرت د بقا په خاطر وي او یوازې د یو فاسد ائتلاف حیثیت ولري دلته هېچا لپاره منل وړ نه ده څه رقم چې ولس یو کس په هغه وخت کښې را واخې قدرت ته ورسو دغه ولس بیا د دې وخت هم لري چې د ده له خپله رایه واخلي او یا خپل زړونه او خپل ملاتړ او خپل تایید د ته نه ایسته کړي او خدای جل جلاله همدای بل وخېره
همدارنګه د انتخاباتو په اړه هم دغو ډلو خپل آواز کړی و چې ویلي وه چې که دا انتخابات ګوندي نیسي دوی به دا تحریم کړي او اشتراک پکښې ونه کړي همدارنګه ویلي وه چې موږ به لاریونونه وکړو تاسو ته دوی دا وړاندیزونه د انتخاباتو په اړه باندې څنګه څړي
هغه ډول عمل ډېر صحیح نه دی دا ورسره چې حتمن د انتخابات تنظیمي کړی شي زه خپله په دې نظر یم چې که دا تنظیمي نه کړی شي او اساس د افغانستان نظام طرف نه دي دا بهتر دی نسبتا دې چې په تنظیمي ډول باندې یو مسله مخکې بوتلی شي ځکه دغې تنظیمونو د افغانستان ولس ته خپل امتحان ورکړی هغه امتحان دومره کامیاب نه وه په دې دوره پوخ سیاسي زیرکتیا او سیاسي درک او سیاسي عمق نه لري چې د تنظیمونو په شکل باندې یوه مسله کنټرول کړی شي بلکې زما خپل نظر دا دی چې که چېرې دا مسله په فردي شکل باندې هر شخص ودرېږي هلته د یو تنظیم د طرف نه درېږي دا دومره مهمه نه ده لاکن ټوله مسله باید تنظیم محوري نه وي او په داسې شکل باندې مطرح نه شي چې که تنظیم مسئله وه نو ښه دی او که تنظیم مسئله نه وه نو بیا خرابي ده او مشکل جوړوي
مننه همدارنګه دغه انتخاباتو په اړه باندې نور هم نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دا زورواکان بیا کوشش کوي چې انتخابات ته لاره پیدا کړي تذکرې رانیسي او نور بعضې کارونه کوي ستاسو د نظره دغو انتخاباتو پایلې به څنګه وي په داسې حال کې چې امنیتي ګواښونه و نور مسایل هم موجود دي
دا یو د منلو وړ مسله ده چې دا انتخابات دومره اسانه انتخابات نه وي لكن مهمه مساله ده چې افغان ولس د انتخابات په تاخر میدان تر اوسه او خپل افکار وکړي دغه کسانو ته چې اوس دروند دي ولس او د ټول بشریت واکداران او زندانداران ګوري بیت د نن وګورئ او خپل افکار په پارلمان ته وړي هغوی د ولس له ټولو حقوقونو په مشروع ډول باندې ښه استازیتوب وکولی شي په تشریحي او تقنیني بخش کې وکولی شي په ښه ډول باندې د دې ولس لپاره راتلونکی تنظیم کړي په تشریحي ډول کې او همدا ډول وکولی شي د حکومت منظمه ښه څارنه او ښه نظارت وکولی شي او د دغه کړنو پایله بالاخره دا چې چې د افغانستان د ولس لپاره ښه نسبتي رامنځته کړي زه فکر کوم په سلیم ساعته ده چې همیشه په دې انتخاباتو په نتایجو چې کچیرې د یو چا په نفع باندې وي دې باندې څه دراج جواب ورکول او هغې ته مقابل کې مشکل جوړول دا هغه څه دي چې دغه لږ مخکې مې اشاره وکړه چې هغه پوخوالی سیاسي ډول باندې بیا هغه واقعي سیاسي لوبه چې د ملت د درد او د ملت د ښېګڼو لپاره وشي په دې هېواد کې تر اوسه پورې داسې مخینه نه لري او همدغه عامل دی چې زه وایم چې یوازې باید ملي نورمونه په نظر کې ونیولی شي او نور هر څه د دغې ملي او افغاني ګټو نه قربان کړی شي تر څو ولس نه بدبختي ونه ایستل شي.
همدارنګه د فساد پر ضد باندې چې کوم کمپاین شروع شوی اوس بیخي ودرېدي او اوس غږ نه پورته کېږي په داسې حال کې چې اوس هم فساد په ادارو په حکومت په ټول ځای کې موجود دی او د بلې لوري د امریکا هم هغه کومکونه چې په خوایې کول کم کړي دي او د خپلو پخواني کومکو په اړه باندې هم داسې انګېرنې شته چې دوی غواړي دا پیسې بېرته راپیدا کړي. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دوی کولی شي دغه پیسې چې جنګ سالارانو جیبو کې دي بېرته واخلي؟
د فساد ارتباط باندې د افغانستان د ملي وحدت یا ملي یووالي د حکومت پالیسي یا رښتینې کړنې داسې شی نه دي چې سړی په حساب وکړی شي. یا لږ تر لږه په دغه کړنو د هغې په تقسیم اوقات مهارویش باندې د هغې په اسباب باندې د هغې په اجراحاتو باندې سړی د حکومت ته برحق ورکړی شي. په دغه باندې باید وګورو چې د فساد په ارتباط باندې د ملي یووالي د حکومت اداره تمام معنا باندې محتمله او نړیواله ته ونشوای کولای په دې ارتباط باندې یوه منظمه پالیسي وړاندې کړي، د منظمې پالیسۍ له عملي کارونه وړاندې کړي، نتایج وړاندې کړي، د ګراف وړاندې کړي چې فساد په کومه کچه کې وه، کوم ځای ته پرېښتلی دی. دا د راټیټولو مهم اسباب یې څه شی دي او څنګه یې کولای شو په راتلونکي کې دغه ته پرمختګ ورکړو، بلکې د افغانستان د فاسدو او ککړو هېوادونو بلیس نه راوباسو او په دې ځای کې ودرو چې افغانستان لپاره ښایي د افغانستان د تاریخ لپاره ښایي دغسې یو شی تر اوسه پورې په عملي ډګر کې نشته. همدا لامل دی چې زه فکر کوم امریکایان په دې فکر شول چې هغه پیسې چې د دوی د مالیونه د ملي بودیجې نه له مرستو نه دغه جنګ سالارانو چېرته غورځېدلي دي، هغوی هم ستونې پوښتنه دي چې که چېرې دا پیسې د دوی نه ونه ګرځولی شي او دوی کنټرول نه شي تللی، نو دغه جنګ سالاران هغه قوانین نه مني، هغه اهداف نه مني. د امریکایانو هغه څه چې د افغان ولس لپاره مهمه ژباړه وه چې ښه حکومت وهي او قانونا د حکومت وسیله رامنځته شي، دغه موضوع هم تر ګواښ لاندې ده. بلکې تر ټولو مهم دا دی چې د ملت او د ولس او د هېواد امنیت ته دوی ګواښ دي، شته نظام ته ګواښ دي، بشري قانون ته ګواښ دي، بشري تعامل ته ګواښ دي، نړیوالو اړیکو ته ګواښ دي. نو څنګه دوی وکولی شي دغسې یو فاسد رژیم یا دغسې یو فاسد حالت ته نور هم مالي مرسته ورکړي چې هغه دې بالاخره د دوی لپاره د خپل هېوادونو د خپلو ولسونو په مقابل کې د جواب په فکر کې پیدا نه شي تللی. زما خپل نظر دا دی چې دوی په دې فکر شوي دي چې هغه صحنې چې دوی تکرار کړي وې اوس یې د تفتیش او د ارتق تر سیوري لاندې بیرته باید فیصله جبران کړی شي، دغه پیسې تر زیاتې کچې پورې چې څومره د دوی وس راشي راپورته کړی شي او د هغه چا له لاسه وایستل شي چې هغه د قانونه او د ټول اساسي او فیصله منل شوي تعامل په مقابل کې واقع کېږي.
د دغه په څنګ کې مواد مخدر هم ورځ په ورځ زیاتېږي، کښت او تجارت او د دې سره علاوه د قانونو غیر قانوني استخراج هم زیات شوی دی او په اړه زیاتې اندېښنې موجود دي. په دغه اړه ستاسو نظر دی چې ولې دولت دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي؟
زیات تفصیل پوری افغانان په هغه غم ککړ دي او د پشته رژیم ډېر زیات سیاسي محصلاتو ته او د سیاسي جوړجاړیو ته او کابینې ته او وزارتونو ته او پارلمان ته او انتخاباتو ته دومره اهمیت ورکړی چې د افغانستان ملي شتمنۍ تر سیوري لاندې راغلي دي، او هغې طرف کښې د هغه زورواکانو محلي قاچاقګرو او خدای ناطرفه انسانانو ته چې د افغانستان د ولس ملي شتمنۍ لوټ کوي او سرکه په لاس ورغلی دی چې ښه په خلاص مکن باندې په هغې پورې کار وکړي، په دې ارتباط باندې هم د ملي وحدت حکومت کړنلارې خورا غښتلي او ځواکمنې نه دي، او د ولس هغه څنډه یې نه ده ماته کړې چې په رښتیا باندې لري. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې یوې ټینګې پالیسۍ او یوې ټینګې جهادي پلان ته ضرورت ور وګواچي، په دغه مسئله باید راوکړی شي. د دې سره امنیت هم ښه کېده، د امنیت د ښه والي لپاره هم کارونه کېدل، او ولس هم دی ګوښه کېدله. نو مونږ به د څو مشکلاتو نه په یو ځل باندې وتلي وکړو. څه چې لیدلی شي چې تروسه مسئله دې حالت نه ده رسېدلې، ځینې نور اولویتونه د دوی سره د پردې تر شا شته چې دغې اولویت ته په پای کښې را شي.
پس غواړم اخر سوال دا وکړم چې دغه ټولو ګواښونو، امنیتي ګواښونو، دا چې ویل کېږي طالبانو د امریکا تر منځ شاید خبرې اوس سوله راشي، همدارنګه دغه د انتخاباتو په اړه اندېښنې، او دا د فسادو، د مواد مخدرو او نورو پرابلمونو اندېښنې چې وجود لري، تاسو راتلونکی څنګه څېړي؟
داسې یوه مسئله په افغانستان کښې نه شته چې ګواښ دې پکښې نه وي، پرمختګ دې پکښې نه وي، او خنډونه دې پکښې نه وي، او راتلونکي لپاره دې هیله او بالکل په دخول سره پول شوي وي. افغان ولس ډېر غیرتي ولس دی، ننګونې شته، خنډونه شته، که چېرې ښه رهبري کړی شي نړیواله مرستې ورته په سم شکل باندې همغږي شي، نړیواله ټولنه یې په ښه شکل ملاتړ وکړي او دې حمایه وشي، فکر کوم بالاخره به افغانان د ښځې بدې ورځې را ووځي. کله دې بدې ورځې افغانان اوسه شي، نو نړیوال دې تصمیم وپوهېږي چې د دې بدې ورځې بسونه لامبې او د ویر او ماسل چېرې دي، یوه ورځ د دوی غولې سم رسېږي، د دوی لازم تخلص ورځي ختم شي. نن زموږ ښځې، ماشومان، سپینګي، ځوانان، مشر، کشر د دغې د زینت او د وحشت او د پردیو استخباراتي جګړو قرباني کېږي، یو ورځ به هم دغه دوی د دې غولې ته هم رسي او د دوی بچیان به هم سوځي. دا تخیل او غواړي له افغانانو سره د نږدې کار وکړي چې څو افغانان درته دې دا نورې ورځې را ووځي او خپل هغه ځای ترلاسه شي چې وخې د نړۍ د نورو ولسونو په پا کښې خورا په عزت او خورا په امن او ښه په اعتماد کښې ژوند کوو. د دغسې یوې ورځې په هیله باندې د ټول افغانستان لپاره
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محبالله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای په امان. قدر مناوریدون کو دا صدمیاش دیات ویشتمه چه برابر دا افغانستان دا استقلال او دا زادی و دا وردی سره دا دوست آواز دا رادیو کارکون کی تاسو او دا افغانستان طول و سرلول و خلقو تا دا دغی ویاری وردی پا مناسبات مبارکی وی او ارزو لری چه دا افغانستان دا لمری شاه علی حضرت امان الله خان هغه ارزوگانی چې وروسته د استقلال د افغانستان د آبادۍ، پرمختګ او خلکو د ژوندانه د ښه کولو لپاره درلودې ترسره شي، تر څو زموږ د ویاړلي افغانستان خلک په سوله، ارامۍ، خوشحالۍ کې ژوند وکړي. دا دی د دغې ورځې په ویاړ زما همکار ښاغلي رفیع رسولي د افغانستان د تاریخ پوه او څېړونکي ښاغلي پروفیسور اعظم سیستاني سره مرکه کړې ده. ستاسو توجه راړو دغې مرکت.
برای سیستانی صاحب سلام، شما را از رادیو آواز دوست زحمت می‌دهیم.
برای بفرمایید.
خوشحالم از اینکه شما را با خود داریم.
تشکر. خوشحال هستم صداتون شما. بفرمایید.
تشکر از شما از اینکه در آستانه تجدید استرداد استقلال کشور هستیم و خود شما یک تاریخ نگار و هم کتابای زیاده در مورد تاریخ افغانستان نوشتیم، اگر لطف نموده در مورد چگونگی و اهمیت این روز تاریخی با شنونده های عزیز ما معلومات دهیم.
ما خدمت شما و شنونده های رادیو آواز دوست
مراتب سلام و احترام خود رو تقدیم می کنم و به اکتفاق سوال شما باید عرض کنم که روز 28 اسد مصادف است با 18 اگست که روز تجلیل از استعداد استقلال افغانستان است. البته این روز سال 1919 بعد از توشیه پیمان راولپندی توسط اعلی حضرت رازی امان الله خان برای مردم افغانستان ابلاغ شد و این روز پیمان روز استقلال کشور خود مردم افغانستان شناختن و از روز تا امروز مردم آزادی دوست و استقلال طلب افغانستان این روز تجلیل میکنن به خاطر اینکه برادران و نیاکان ما به خاطر بدست آوردن آزادی خود از زیر سلطه استعمار انگلیس که در وقت آفتاب در قلمرو شروع نمیکرد با دادن خون خود بدست آورده بودن به خاطر گرامی داشت از فداکاری ها و جانبازی های برادران و نیاکان خود مردم افغانستان این روز گرامی میدارن تجلیل میکنن و کودتا های هفت سور هر سال در افغانستان از اول ماه سندبه تا روز نوام رخصتی عمومی بود و در تمام شهرهای افغانستان این روز با باز و آواز و عدنهای ملی و آوازخانی مراکب ولایت افغانستان و در پایتخت افغانستان تجلیل می شد و هزاران فرد از هموطنان ما در زیجه شرکت میکردن و در روزهای خوش داشتن که واقعا روزهای قابل یادآوری است و در طول سال که میگذشت مردم با سرهای پر از غرور آزادی طلبی و حق طلبی این روزها را گرامی میداشتن و شادمانی میکردن. این حرفهایی بود که به مناسبت روز 28 خدمت شما برداشتم.
تشکر سیستانی صاحب. از نظر شما استقلال افغانستان بالا انگلیس ها به چی شکل قبولانده شد؟
شما می دانید که در آغاز قرن بیستم پس از مرگ امیر عبدالرحمن خان در روی کار روی قدرت آمدن امیر عبدالله خان افغانستان یک دولت نیمه مستعمره بود به این معنی که در سیاست خارجی خود آزادی نداشت روابط دوستی و اقتصادی و تجاری و سیاسی با کشورهای بیرون از افغانستان با نداشت و تنها در مسائل داخلی خود حکومت یا شاه یا امیر اختیارات داشت که مردم را بگیر و بزن و ببند و خلاصه یک نظام مطلق الاعلانی بود که مردم از دست استبداد مطلق شاهی به تنگ آمده بودن. ورود مجدد علامه محمود طرزی در افغانستان و نره درازل اخبار افغانیه و محریری محمود طرزی و پخش اندیشه های ملیت خواهی و استقلال طلبی در بیگه گروه از روشنفکران و استقلال طلبان و آزادی خواهان و وطن پرستان دور هم جمع کنند و قبل از همه شهزاده امان الله خان پیرویدی از این اندیشه محمودی ترجیح میشن مخصوصا محمودی ترجیح زمانی که سریع شد دادن دو دختر خود به خانواده شاهی گویا به سلطنت پیوند پیدا میکنن محمودی ترجیح با بسیار هوشیاری و بسیار یکی این اندیشه های استقلال طلبی در وجود عناصر آزادی خواه دربار تدریس میکنن و به این ترتیب جنبش به نام جنبش مشروطیت دوم در افغانستان ایجاد میشه که حلقه از این جنبش یا حصه از این جنبش در دربار توسط شاه امان الله گذاشته میشه و ریش این حلقه به بیرون از دربار هم توسیه میافته و در وقت همه روشنفکران استقلال طلب و ضد استبداد گویا از این جنبش استفاده میکنن و در حلقه های 10 یا 8 اینا تشکل میکنن و فعالیت های روی دست میگیرن و گویا ارگان نشراتی این جنبش با وجود که یک ارگان دولتی بود یعنی سراجی اخبار در این حاله که از شاه تعریف میکرد اما اندیشه های آزادی طلبی و استقلال طلبی هم اشاره میداد. به این ترتیب زمانی که یکی از مقالات بسیار زننده و بسیار پرحرارت به نام ای عبدالفلاح مقرم سیرانگیز و انقلابی محمود طرزی نسلیشه در این وقت ترتیبی تعریف از استقلال، تعریف از آزادی، تعریف از حریت و همچنان از رقیت و از زندگی در زیر سلطه بیگانه را بر مردم و بر روشنفکرا تشریح میکنه و با وجودی که نیم از این مقاله چاپ میشه این جریده را امیر گلاب خان مصادره میکنه و مدیر جریده را به مبلغ 28,000 افغانی هم جریمه میکنه، یعنی محکوم به این داره که باید پول بپردازه. ولی محمود طرزی توان پرداخت این پول هم نداشت، ولی شاهزاده امان الله خان داماد محمود طرزی پول از جیب خود میپردازه و مجددا این جریده مخصوص دروازهش بسته میشه، با وجودی که چندین بار از طرف حکومت هند برطانوی رسما به امیر گلاب خان دستور داده میشه، اعلام داده میشه که این جریده را ببنده و ورود این جریده در کشور هند برطانوی ممنوع بود و همچنان در کشور شمال شوروی ورود این جریده ممنوع بود. به هر حال این جریده الهام ارهام آزادی خواهی و استقلال خواهی برای روشن فکرا میداد. روشن فکرا بالاخره به این نتیجه میرسن که یگانه معانی هر اقدام آزادی طلبی وجود امیر الله خان است که گویا در تحت نفوذ و تاثیر دولت انگلیس است باید از بین برداشته شود. امروز که یعنی جنبش مشروطیت تصمیم میگیره که باید امیر حبیب الله را از میان بردارد، هرچند یک بار یک سوی قصد در کوچه شوربازار در او علیه امیر گلاب خان میشه، اما امیر گلاب خان کشته نمیشه و ولی امان لودین به عنوان زارت یا به عنوان کسی که این مرمی را سوی امیر سید کرده این تذکیر میکنن و به شدت تحقیقات شروع میشه و مصطفی محمود حسین مصطفی الممالک به باز از محمود حسین خان پدر استاد خیلی خیلی است و امیر گلاب خان اطلاع میده که معرکه پشت سر این حادثه امان الله خان و مادرش است، چون در این وقت امیر گلاب به تفریح به لغمان رفته بود و قرار گذاشته بود به این که پس از برگشت از لغمان هم درامان لودی و دستیاران از یا رفقای از ایره که بارت از عبدالهادی داری باشد و تعداد از جواران رادیکال دیگر تدگیر کرده بودن اینا را دقا بتن و اعدام کنن، این محکول کرده بود به برگشت از لغمان و در این وقت اعضای جنبش مشروطیت متوجه میشه که اگر امیر از سفر برگشت شاید باز دست به خونریزی و قتل اعدام آزادی خواه ها بزنه، بنابراین اینا هم قرار خود را پیش میدازن و در یک شب ها شب 19 فوریه سال 19 میلادی با تفنگچه امیر گلاب را در شبای کلگوش لغمان میکشن و با کشتن از او هرچند برادر امیر سردار نصرالله خان که در جلال آباد است او خود را به عنوان امیر اعلان میکنه، اما امان الله خان در کابل سلطنت کارکار خود را قبول نداره و خودش ادعای سلطنت میکنه. زمانی که این احوال به نصرالله خان میرسه نصرالله خان هم از سلطنت استعفا میده و به امان الله خان بیعت روان میکنه. به این ترتیب با روی کار آمدن امیر امان الله خان در رأس دولت زمینه و شرایط فراهم میشه که مشروطه خواهان اون نیت عالی که داشتن و اوی باید از استرداد استقلال افغانستان از زیر بنگال و سلطه استعمار انگلیس بود این زمینه فراهم میشه و قبل از اینکه امان الله خان تاج سلطنت را سر بگذاره شرط میگذاره برای اون محفل که من به شرط این تاج را سر خود میگذارم که ملت افغانستان به من وعده بسپارم که استقلال افغانستان من از کام دشمن بکشم و استقلال افغانستان را برست گرم. به این ترتیب یعنی با شرط به دست آوردن استقلال افغانستان امیر امان الله خان تاجپوشی می کنند و مسجد ایدگاه نطق بسیار گرم و برای می کنند و به مردم افغانستان این بشارت می ده که من استقلال افغانستان هم به دست می آرم و به شما وعده می دهم. و در یک نطق دیگه در کوچه مرادخانی برای 4 ساعت این سخنرانی میکنند و مردم افغانستان برای جهاد در مقابل انگلیس اطلاع میتن و از را میخواهد که نیروی انسانی و بشری و توان و انرژی خود در راه اصول استقلال افغانستان باید بکار بندازن و ملت افغانستان هم با سر جان علی خواست پادشاه جوان افغانستان که علی امان الله خان در این زمان 27 ساله است و لباس سربازی را وطن داره اونا هم اعلام آمادگی میکنن و در تاریخ 13 ماه اپریل علی امان الله خان که قبلا به دولت انگلیس از استقلال افغانستان صحبت کرده بود و چون جواب به امیری نمیرسن در دربار جلسه دایر میکنن که در حضور سفیر انگلیس هم دعوت شده بود. در حضور دیگر سفرهای کشورهای دوست امیر امان‌الله خان یک بار دیگر استقلال افغانستان مطرح میکنه، خود و کشور خود را به عنوان یک کشور مستقل و مساوی با کشورهای دیگر جهان اعلام میکنه و برای سفیر انگلیس هم میگه که آنچه را من گفتم توی نماینده انگلیس هست من را فهمیدی یا نه؟ و نماینده انگلیس هم از جا بلند میشه میگه بله من فهمیدم. و خلاصه در اول می نیروهای سپاه افغانستان با امو اصلی وطنی و محلی و سراهایی که از جنگ اول دومی افغان انگلیس افغان ها به دست آورده بودن گویا آماده برای پیکار استقلال در برابر بود استعمار یا انگلیس میشن و در سه جبهه نیروهای افغان حرکت میکنه، در جبهه مشرقی در جلال آباد، در جبهه جنوبی در خامت تل و در جبهه قندهار. سرانجام پس از یک ماه جنگ با وجود که نیروهای رزمی افغانستان از لحاظ کلی و کیفی در برابر 300,000 سپاه انگلیس مجهز با توپ و تیاره و جنگ‌افزارهای مدرن بودن و با سرها تیاره جنگی شرکت داشتن خیلی قابل مخاطره بود، ولی از آنجا که افغان ها مردم آزادی دوست و استقلال طلب و عاشق آزادی هستن در جبهه جنوبی نیروهای انگلیس با شکست مواجه میکنن و چندین جبهه و موضع استراتژیک انگلیس نیروهای افغانی میگیرن و سرانجام انگلیس ها مجبور میشن متارکه را اعلان میکنن و برای مذاکره آمادگی نشان میدن و نماینده افغانستان که این سردار عبدالرحمن رحمانی باشه، سردار عبدالرحمن نماینده افغان در دیلی هست، ایره در پیشاور میارن و توسط هست ایره میفرستن که امی پیغام متارکه جنگ به امیر امام الله خان ترسونن و این مرد توسط هست از پیشاور تا کابل به ظرف 5 روز این پیغام را میرسانه و قبولی متارکه جنگ از امیر امان الله خان میگیره و دوباره تا جنگ با امانی هست در 5 روز خود را به پیشاور میرسانه، چون انگلیس ها زن و فرزند و بچه های از را گروگان گرسته بودن که اگر تو بیری و در جواب نیاری ما زن و بچه تره یا زنداری یا میکش. به این خاطر این نفر این پیغام میرسانه و باب مذاکره شروع میشه و از طرف افغانستان حیات براوندندی پاکستان فرستاده میشه تحت ریاست علی احمد خان والی کابل و عبدالعالی خان داوی و خلاصه به این ترتیب این قرارداد یا قرارداد سر راولپندی به امضا میرسه که این قرارداد به تاریخ 8 اگست اینا امضا میکنه، اما وقتی که هیئت دست بر میگیره تا کابل 10 روز در بر میگیره تا زمانی که به حضور شاه میرسه و این پیمان صلح شاه توشیح میکنه این برابر میشه به 8 اگست برای مطابق 28 اسفند و همین روزه که امان الله خان به عنوان روز آزادی و روز استبداد استقلال افغانستان اعلام میشه. بود از شرایط جنگ استقلال.
جناب سیستانی تشکر از توضیحات شما. برهم ما معلوم است که استقلال افغانستان توسط قهرمانی های امان الله خان و همچنان فداکاری های مردم ما که با قیمت خون جانشان تمام شد به دست آمده است. ولی اگر از مردم بین اخیرن که همه ایشان دست انگلیس بودن و نظر شما در این مورد چی است؟
نظر خنده میگیره کسانی که چنین استدلال میکنن اولا از دو حالا کاری نیست. اینا افراد هستن که به دستور و به اشاره دشمنان مردم افغانستان به دستور و اشاره دشمنان آزادی و استقلال افغانستان یه حرفا رو میزنن، یا اینا کسان هستن که اصلا از تاریخ این کشور و از این روحیه استقلال طلبی افغانستان و از عشقی که در قلب و روح و جان مردم افغانستان نسبت به آزادی وجود داره اطلاعی ندارن. ما حتی میبینیم که عناصر به عنوان عناصر روشن فکر هم خود رو میگیرن روز به نام اعلی حضرت شاه امان الله قاضی را مورد توهین و تحقیر قرار میدن و تا این احساس استقلال طلبی دیگه بلیخم میگیرم. این ریخم به علاقه امان الله خان به اون نیست، بلکه ریخم دادن و به براش آوردن به خونهای است که برای گرفتن آزادی و استقلال افغانستان در ایران ریخته شده. شما در نوآباد دیرزن در اون یک مناره است و در اون مناره لیست تمام سربازان، افسران و جنرالان افغانی است که در جنگ استعداد استقلال افغانستان چه در جنوبی، چه در قندهار و چه در ننگرهار و در ری خیبر، اینا خونها اینا ریخته شده و هدایت و دستور اعلی امان الله خان نامه‌های از افراد در روی سنگ حک شده و این به عنوان یک یادگار گذاشتن تا سرزندان افغانستان این نامه‌ها را وقتی میخواهند سر حرمت و احترام به اینا خم کنند و اینها سرده است، سرده که به روی سنگ حق شده. اینی چطور میتونه کسی آموش کنند؟ این مگه امکان داره که انگلیس خودش از یک مقلعه شهر از یک منفعته که در این منطقه در طول سالها برش میرسید از این چشم بگوشه و خودش بگه شما بیاین افراد ما را بکشن، در حالی که با انگلیس این اقدام آزادی خواهانه مردم افغانستان و همی ادعای استقلال طلبی حکومت افغانستان در برابری علاقه امان الله خان نگاه آزادی خواهانه در آسیا شد علیه انگلیس. بعد از این بود که ژاپن ادعای استقلال کرد، بعد از این بود که چین به خاطر آزادی خود از انگلیس ادعای استقلال خواهی کرد، بعد از این بود که کشورهای جنوب شرق آسیا نهضت های استقلال طلبی در این کشورها جان میگیرن و به این خاطر انگلیس نمیخواد که آبرویش در آسیا به زمین زده شده و آبرویش بریزه. از جانب دیگه شما دیدین که خب اگر این انگلیس گفته باشه که شما بیان بزنگیم باز ما به شما زدیم و گفته شما این در جنگ اول افغان انگلیس که افغان ها هیچ کمک خارجی هیچ منده تنبیر خارجی هم نداشتن و این دست دیگه هم نبود، چی بود که افغان ها را وادار به این ساخت که در ضد انگلیس یک قیام عمومی را براه بندازن و تمام لشکر به یک روایت 24,000 اثر انگلیس به روایت دیگه 17,000 البته با پیش از 30,000 حیوانی که در زیر بار و پنی از اینا بود در ظرف 6 روز از 6 جنوری 1842 تا 13 جنوری 1842 در بین کابل تا جلال‌آباد همه معاش شدند توسط این افغان ها و فقط یک نفر به نام دکتر گایدن نام از را شما و رنده شما شنیدن نینجان خود را به جلال‌آباد برسند. بفرمایید که بالای فراوان خود انگلیس ها نوشتن از این سرها از این غرور آزادی خواهی افغان ها و از این ضدیت افغان ها در ضد بیگانه، یعنی افغان بیگانه را نمیخواد کشور خود تعمل کرده نمیداره. بنابراین این حرف ها حرف های بسیار بیماری هست، حرف های بسیار سبک هست، حرف های بسیار دشمنانه هست که غرور افغان ها سخت در میخوره و جریادار میخوره. متاسفانه هست در کسانه که چین حرف های بگه مثل آقای لطیف بدران که بسیار شکر همی خواست شورت تدا کنند به این ترتیب با توهین به نام و شخصیت ارادت امان الله خان خود نام خود دفتر زبان های مردم افغانستان میدازه. اما چنان مثال کینه عمیق را در کوه سرائین مردم افغانستان بر علیه خود ای تنظیم کرد و جا به جا ساخت که نه تنها برای آقای پجام بلکه برای حواریون پجام و هیچ کسی نمیتونه از این با چنین موجودگیری و با تایید چنین حرفی در میان مردمان افغانان اصیل ظاهر شود و نسبت او قهرمان ملی معرکه استقلال حرف را دیگه بگمان برد.
محترم سیستانی صاحب، از صحبت پر معلوماتتان در مورد روز استقلال وطن ما ابراز سپاس میکنیم و همچنان این روز را به شما و تمام مردم افغانستان تبریک گفتم و به شما مفتدهای بیشتر تمنا داریم.
تشکر از شما.
دکمنان دی تل بردی زمین تو آزادیم دا وطن دی تل آزادی دا غور دیز مرودا دکمنان دی تل بردی زمین تو آزادیم سوچیو افغان ژوندی سوچیو افغان ژوندی مستقل بدای وادی تب خاور کز مرودا دخمنان دی تل برباد زمین کو آزادیم دا وطن دی تل آزادی تب خاور کز مرودا دخمنان دی تل برباد زمین کو آزادیم بادور لارا گوری کوال ترگی بیوشی تم ارمان بولی و گور تپی بڑا کی ہوئی تیش چلری ملال تیوی چلری ملال تیوی خطی نم پنڑی آن دب خاور دن مرودا دکمنان دی تل بردان زمین تو آزادی دا وطن دی تل آزادی دب خاور دیت مرودا دکمنان دی تل بردان زمین تو آزادی دای زمون دکلک باورده دای زمون دکلک باورده نور آباد او خادی دک خاور دیز مرودا دکمنان دی تل برباد وین تو آزادیم دا وطن دی تل آزادی دک خاور دیز مرودا دکمنان دی تل برباد دکمنان دی تل برباد دکمنان دی